السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب څلورويشتمه او د نومبر 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون خبر ورکړ چې په ننګرهار کې طالبانو دولتي ادارو ته امر کړی چې نه به عکس اخلي نه به تصویر خپروي. په ننګرهار کې یو شمېر رسنیو د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي دي چې د ننګرهار اطلاعاتو کلتور ریاست دوی ته د تصویرونو او ویډیوګانو د نه اخیستو او خپرېدو خبر ورکړی. په ننګرهار کې د طالبانو د والي مرستیال مولوي عزیز الله مصطفی دولتي ادارو او ولسوالانو ته ویلي دي چې د هبت الله اخونزاده د فرمان له مخې د ژوندۍ ساري د عکس اخیستل او خبرېدل منع دي. تر اوسه پورې د ملا هبت الله اخونزاده دغه فرمان چې د زمري میاشتې په 1.5 صادر شوی دی په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند کې عملي شوی دی او په دغو ولایتونو کې دولتي او خصوصي تلویزیونونه تړل شوی دي. اټکل شوی دی چې نن د افغانستان په 13 ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي او سیلونه وبهيږي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان په ختیځ، شمال ختیځ، مرکزی او یو شمېر لویدیځو ولایتونو کې به نن له 15 تر 15.5 ملي متر پورې ورښتونه وشي. په افغانستان کې سږ کال د ورښتونو له امله د بهیدلو سیلونو په ترڅ کې تر 300 ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او د سیلونو ګڼ مالی زیانونه هم اړولې دي. فرانسې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره د 3 میلیونه یورو مرسته وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام په ایکس پانا یا په خپل ټوئیټر کې پروند د مرستې خبر ورکړی. د راپور لمخې په دې مرسته کې به د افغانستان په لمرنیو خوندزیو کې د 15,000 څخه زیات هلوکان او انجونو ته هر ورځ یو اندازه صحیح خوړو چمتو شي او له 15,000 څخه زیات کسان به د خپل ټولې کورنۍ د تغذیه د کولو لپاره نباتي غوړي ترلاسه کړي. له خوست څخه سعودي عربستان ته الوتنې پیل شوې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر ایکس پانا یا پخوانی ټوئیټر لیکلی چې دا الوتنې د کامیر هوایي شرکت له خوا کیږي. ازادي راډیو نږدې دوه میاشتې مخکې دا خبر ترلاسه کړی و چې د خوست له هوایي ډګره به د جدې ترڅنګ د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته هم الوتنې پیل شي. ویل شوي چې د خوست سعودي عربستان ته به په اونۍ کې یوه الوتنه ترسره کیږي. ایرانی خبریال او سیاسي فعال کیانوش سنجری د ځان او نورو سیاسي فعالانو د نیولو په اعتراض ځان وواژه. د کاغلی سنجری و خپل تیرش په د ازادي راډیو فردا څنګه ته د خبر تایید کړ. سنجری په 2015 کال کې د خپل مور د لیدو لپاره له بهر ایران تستون شو چې بیا د ایران د امنیتي او استخباراتي ادارو له لوري ونیول شو. دغه خبریال پرون څو ساعته مخکې تر دې چې ځان وژنې په ایکس پخوانی ټوئیټر کې د څلورو فعالانو نمونه خپاره کړل او ویل کل که د ماښام تر وو بجو دا کسان له زندانه خوشي نشي دای به ځان ووژنې. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د شنبې په ورځ په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ دې ته تیارای نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ ستنی. دا وو خبرونه او سم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملړ. تاکل شوی ایران په دو میاشتو کې زر افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپاری. دیو بندی افغان خور وای.
دو دیگه کفته میشه دو افغانی رو برده از هم رفیقاش. شاو خواه یو اونی که چه زما ده ورور ملگری یو ادام کری. الاسلامی امارات غوارو چه دغو زندانیان تا فکر وکری او دغا کسان را خوش کری.
ده طالبان حکومت غواری پا کور دنن 2.5 میلیون بیزای شوی خپلو مینو تستانی کری. خو بیزای شوی وایی لمرای ده سرپناه غم ورته بخورل شی.
پدېجمه کې आवाज زمون خلک اور کوي. خلک چراشی چا کوټه ولارسي زمون خلک خکور نه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای تر هغه چې د بایدن اداره په واک کې ویل اوکراین سره بمرستې جاری وي. نور راپورونه هم شته او دا به هم ووري چې لکندهار سږ کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت پیاز صادر شوی.
شاش کال پیاز خوندور دی په شپېتو په بیا غونې ش پیاز خرڅیږي. منا پاکستان تم روان دورین تم روان دي نه.
نور راپورونه هم شته. هله د خبری مجلې تر پای مو ملکیا وکړي.
لردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. ټاکل شوی دا چې د ایران د عدلی وزارت یو پلاوی کابل ته ولاړ شي او له طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبري وکړي. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې زر تنه افغان بندیان به د دې تبادلې په ترڅ کې له ایرانی زندانونو آزاد شي او د طالبانو حکومت ته به وسپارل شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د جمهوری نظام پر مهال د زندانیانو د تبادلې تړون لاسلیک شوی و. جزئیات له احمد شبر اورو.
د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د عدلي وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو مرستیال عسکر جلال یان به په کابل کې له چارواکو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو وغږیږي. په دغو راپورونو کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ښاغلی جلال یان به کله کابل ته ځي، خو د هغه په وینا راغلی دي چې د بندیانو د بیرته ستنېدو پروسه به د نړیوالو قوانینو او د افغان چارواکو په همکارۍ ترسره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات چې په ډنمارک کې نن سبا ژوند کوي وایي چې پخوا د دواړو هیوادو ترمنځ د تبادلې یو توافق و، خو اوس وضعیت روښانه نه دی.
قسم د ایران حکومت طالبان اداره سره ډیر پراخ اړیکې لري، اما متاسفانه لا تر اوسه د ایران دولت رسمي دیپلوماتیک روابط طالبان و حکومت سره نلری. په همدې خاطر هغه پخوانی قرارداد چې موجود و د بندیانو د تبادلې په خاطر تر سوال لاندې ده. دا یو لوی استونزه ده. په همدې خاطر متاسفانه دا تبادله د زندانیان ډیر حقوقي اشکالات لري.
ایرانی رسنیو د شاغلی جلالیان په وینا پرون خبر ورکړ چې طالبان د 1350 کال موافقه ته باید ژمن وي چې له مخې کابل او تهران منلې ده چې بندیان تبادله کړي. د ایران د دولتي اژانسونو د خبر له مخې ایران به زر تنه افغان زندانیان د 2 میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي او په بدل کې به طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو شمیر ته په دې راپورونو کې اشاره نه ده شوې، خو مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې لس ایرانیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د عدلي وزارت په وینا هغه افغانان چې په ایران کې بندیان دي اکثر د مخدر موادو په تړاو نیول شوي دي او یو شمیر نور په عامو جرمونو بندیان دي چې د من موده نه ده پوره شوې. په ایران کې د یو شمیر افغان زندانیانو خپل خپلوان دې ته اندېښمن دي چې ایران به هغه کسان یوازې خوشي کړي چې په عادي جرمونو تورن دي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې ورور یې د اصفهان په بندیخانه کې بندي دی ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو اونۍ کې چې زما د ورور ملګری یو اعدام کړي، هغوی 15 کاله په زندان کې وو. له اسلامي اماراتو غواړو چې دغو زندانیان ته فکر وکړي او دغه کسان را خوشی کړي، هغه کسان چې په سخت جرمونه بندیان شوي دي.
روانه اونۍ دوشنبه د ایران د بشري حقونو یو سازمان هالوش خبر ورکړ چې د زاهدان په زندان کې د محمد نبی پوپلزی په نوم یو 28 کلن افغان د مخدر موادو په تړاو اعدام شو. د هالوش په باور 6 کال په ایران کې د افغانانو اعدام د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقونو د دې سازمان په وینا یوازې د زاهدان په زندان کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اوسلو میشت سازمان خبر ورکړی وو چې ایران د اکتوبر په میاشت کې 168 تنه اعدام کړي دي چې 14 افغانان دي. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو څېړنې عادلانه نه ده او اکثر بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
و موردل چې ایران په پام کې لري د 2 میاشتو په ترڅ کې شاوخوا زر افغان بندیان چې د مهال په ایران کې زنداني دي افغانستان ته وسپاري. دا په تاسو هر کې د چتر دی وړاندې ایرانی چارواکو خبرداري ورکړي چې لغپلې خاورې به تر 2 میاشتو پورې لزګونه زره افغان کډوال چې دوی به قانون او بی اسناد بللې دي هم افغانستان ته ستانه کړي. په افغانستان کې بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په افغانستان کې د بی ځای شوو کسانو په اړه د یو تصمیم خبر ورکړی. دوی ویلي چې په کور دننه څه باندې 2.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان بیرته خپلو مینو ته ستنوي. دغه وزارت په خپل ویبپاڼه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې لومړی به 5000 بې ځایه شوي کورنۍ له کابله بیرته خپلو سیمو او بیلابیلو ولایتونو ته واستوي او بیا به دا لړۍ همداسې روانه وي. تفصیل له فیروزي عزیزی نه اورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یوینه وی خبره کړې شننه کې ویلي سره لدې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو پر
ورسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خپل اصلي سیمو ته د داخلي بې ځایه سویو د ستنولو د بهیر د پیلېدو اعلان وکړ. یو شمېر دغه داخلي بې ځایه سوي وایي چې که بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه سي له جدي ستونزو سره به مخ سي. ډیری دغه کسان ادعا کوي چې د جګړو ناامنیو طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي او خپلې سرپناوی یې له لاسه ورکړي دي. عصمت الله چې درې کاله وړاندې له خپل اصلي استوګنځای کندوز ولایت نه کابل را کډه سوای ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د دې پریکړې عملي کول به وخت دی او دای ترې راضی نه دی.
طالبان په سم راسته وکړي په دې جمعه کې اواز زمونږ خلک اور کوي. خلک چې راشي چا کور ته ولاړ سي؟ زمونږ خلک خو کور نه لري. لومړی باید طالبان مونږ ته کور راکړي، بیا مونږ ته چې راسي.
له کندوز ولایت یو بل بې ځایه سوای چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
ما به هیچ عنوان راضی نیستیم که برگردیم کار میکنیم.
ما به هیچ صورت راضی نه یو چې بیرته ستانه شو، ځکه دلته کار کوو، خوراک ته یو څه ناڅه پیدا کوو. په دې ژمي کې څه لرو چې هلته بیرته ولاړ شو؟ دولت دې مرسته وکړي، همدلته درته یو کاروبار سرپنا برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د افغانستان د 2.5 میلیون کورنیو بې ځایه سویو خپلو مینو او سیمو ته د بیرته ستنولو د بهیر د پیلولو خبره کړې ده. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي چې د دغو بې ځایه سویو د نوم لیکنې بهیر یې پیل کړی دی. وړاندې زیاته سوې چې لومړی به 15,000 بې ځایه سوي کورنۍ له کابله بیرته خپلو سیمو او بېلابېلو ولایتونو ته واستوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې زرګونه بې ځایه سوي کورنۍ په داوطلبانه توګه بیرته خپلو اصلي سیمو او کورونو ته ستانه سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو او تېر جمهوري نظام د ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله له تیرو څو کلونو راهیسې سلګونه زره کسان په ځانګړې توګه د بېلابېلو ولایتونو د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو خپلې مینې پریښې وې او د کابل په ګډون نورو لویو ښارونو ته کډه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې په 1402 کال کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو شمیر 3,200,000 تنو ته رسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي سږ کال د کوکنارو د کښت جغرافیې له مرکز هلمند بدخشان ته تغییر کړی دی. دغې شبکې په یوه نوي تحلیل کې چې د نشئی توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د کلنی سروې په حواله یې خپور کړی، ویلي چې سږ کال 95% کوکنار په بدخشان او شمال ختیځو سیمو کې کرل شوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یوینه وی خبره کړې شننه کې ویلي سره لدې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی، خو په ټکو یې سخت 2040 کال د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند بدخشان ته انتقال سوی دی. دغې شبکې د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 14 د نشئی توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې UNODC د کلنۍ سروې په حواله راپور ورکړی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه 1/5 برخه تسوی او طالبان پر د خپل بندیز په پلي کولو کې پاتې راغلي دي. د نشئی توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې UNODC په کلنۍ سروې کې چې د رواني نومبر میاشتې په 6 نیټه خبره شوې وه، د تیر هغه په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 19% زیاتوالی ښودل شوی و. په دې سروې کې راغلي و چې سږ کال په 2,800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل سوي، په داسې حال کې چې تیر کال په 10,800 هکتار ځمکه کې کرل سوي و. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي چې په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات، یعنی 9.5% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل سوي دي. د دغې شبکې شننه ښیي چې تیر کال د کوکنارو په کښت کې بشپړ، یعنی 95% کموالی راغلی و، خو اوس دا شمېر بدل سوی او په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي دي. د شننې له مخې پر بدخشان سربیره تخار، بل شمال ختیز ولایت دی چې سږ کال له 100 هکتار زیات ځمکه کې کوکنار کرل سوی چې د هیواد د ټولو کوکنارو د کښتونو شاوخوا 2% برخه جوړوي. شننه کې راغلی په شمال ختیځو سیمو او ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د کچې د لوړېدو ستر لامل د دغه نشه یي توکو د تولید لوړې بیې دي. شننه وایي د وروستیو معلوماتو له مخې د 2024 کال تر فبروري پورې په افغانستان کې د 1 کیلوګرام اپینو بیا 130 امریکایي ډالرو ته رسیدلې، خو په ټکو یې مخکې چې طالبانو په شدت د کوکنارو پر کښت بندیز عملي کاوه، د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د 1 کیلوګرام اپینو بیا تر 1200 ډالرو هم لوړه وه. هغه خبره چې یو شمېر کروندګرو هم ازادي راډیو ته کړې ده، د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې په خبره یې پلار یې له کلونو راهیسې کوکنار کري، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
زیادتر متکی بایی هستن که چگونه بتونن امی رایی را پیدا کنن که درآمد بیشتر داشته باشن.
دلت خلق طول پدی هست که دی چه چنگ خواهید تر لحظه کری. تاسو هم پوهیږئ چې د کوکنارو بیه د نورو کرنیزو توکو په پرتله لوړه ده، نو ځکه ټولو خلکو بیرته د کوکنارو کښت مخه کړې ده. په ټوله کې خلک اقتصادي ستونزې لري، د زیاتو پیسو پیدا کولو لپاره دا کار کوي.
د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ یو بزګر هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
کار نداره، بیکار است، بای خاطر دولت هم بسیار کوشش داره که نپاشین، ما مقصد پاشیده روی است.
دلت زوانان بیکار دی که چون دولت حدسه که بیا وی تا تو خوم مشین دی خومو گیشین دو دلتا کار نشته، خلق بدمرغه بیوزل دی که ایران تزو نمو حل تپریدی که ترکیه تزو ریپورت کویمو، موږ هم مجبور یو چې دلته خاشخاش یعنی کوکنار وکړو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د شننې او دغو خلکو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې طالبانو پخوا د UNODC د راپور موندنې رد کړې وې. طالب چارواکو تل ویلي چې په پراخه کچه یې د نشه یي توکو د تولید او کوکنارو د کښت مخنیوی کړی دی. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 1401 کال نیمایي کې په هیواد کې د کوکنارو د کښت نشئی توکو د تولید، قاچاق او کارولو پر وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره فرمان هم صادر کړای دی. دغه فرمان په صادرېدو طالبانو په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو عملیات وکړل، چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول، چې د ارقامو په اړه بیلابیل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي. د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د راپور له مخې تیر 2023 کال پورې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت 95% مخنیوی کړی و، خو اوس ته یو ځل بیا د دغو کروندو د زیاتېدو راپورونه ورکول کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګی اوریدونکو، وړاندې د افغانستان مسلې نوري هم درته لرو، تاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته ډاډ ورکړی چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې تر مراسمو مخکې به له کیف څخه د واشنگټن ملاتړ زیات شي. د منتخب ولسمشر ټرمپ د لوړې مراسمو ته څه باندې 2 میاشتې پاتې دي. جزئیات له احمد شبراورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي مارک روټ سره د لیدو پر مهال وویل چې د ولسمشر جو بایدن اداره به د واک تر وروستۍ ورځ له اوکراین سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي او هره ورځ به د اوکراین او ناټو د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي. ټاکل شوی ده چې د جنوري په 6مه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسم ترسره کړي، چې له دې سره به واک له جو بایدن څخه ښاغلي ټرمپ ته رسمن انتقال شي. بلینکن زیاته کړه چې ولسمشر بایدن ژمنه کړې ده چې د هر هغه ډالر مرستې ژمنه چې له اوکراین سره شوې ده د جنوري تر 6مې له دغه هیواد سره وشي. بلینکن بیا وویل چې د ناټو ټول غړي هیوادونه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین هم د جګړې لپاره پیسې لري او هم مهمات، څو په 2025 کال کې یا جګړې ته ادامه ورکړي یا له ځواکمن دریځ څخه له روسیې سره د سولې خبرې مخته یوسي. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې د اوکراین جګړه به په چټکۍ پای ته ورسوي، خو دا یې نه ده څرګنده کړې چې دا جګړه به څرنګه ختموي.
د همدې لپاره د اندېښنې پیدا شوې دي چې اوکراین به په زور دې ته وهڅول شي چې د ماسکو د سولې شرایطو ته غاړه کېږدي. بلینکن په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې له روسیې سره په جګړه کې د مرستې لپاره د شمالي کوریا د پوځیانو ځای پر ځای کېدل به له سخت ځواب سره مخامخ شي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د شمالي کوریا تر لس سره ډېر عسکر د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین پر ضد په جګړه بوخت دي. له ښاغلي بلینکن څخه چې کله ازادي راډیو دا پوښتنه وکړه چې واشنگتن به اوکراین ته د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د بیا بیا غوښتنې له مخې د اوږده واټن ویشتونکي نوي وسلې ورکړي چې د روسیې د خاورې دننه سیمې وولي، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دې سوال ته مستقیم ځواب ورنه کړ او ویې ویل چې واشنگتن به د اوکراین له اړتیاو سره سم خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به په سر کې راشو دي ته چې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولان وایي سږ کال د تیرو کلونو پرتله له دغه ولایت څخه د پیازو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دوی په وینا له کندهار څخه سږ کال شاوخوا درې ډیر زره او شپږ سوه ټنه پیاز د باندې و میلیونه ډالرو په ارزښت پاکستان او هند ته صادر شوي. بلخوا کروندګر د پیازو په بیه خوښ دي خو د سړو خونو د جوړېدلو غوښتنه کوي. تفصیل له صادق رښتینی اورو.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولین وایي له کندهار څخه شش کال د پیازو صادرات د نور کلونو په پرتله زیات وو. انجنیر عبدالباقی بنا د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مرستيال وایي شش کال د میزان میاشتې تر اخیره شاوخوا درجې زرش پر سوټنه پیاز د څکم و میلیونه ډالر په ارزش پاکستان او یو څه هند ته صادر شوی دی.
شش کال د پیازو حاصلات ډیر وشو. خوشبختانه باید وایي چې موږ پیازو صادرات هم شش کال د نورو کال په پرتله باندې ډیر شوونه. تر 15 در میزان پر چې موږ صادرات کړی دي 3590 ټنه سوي دي د پیازو صادرات چې مجموعي ارزښت یې 4,802,212 امریکایي ډالر کېږي او وسم جریان لري. ډیر حصه پاکستان ته تللې ده، څه کم ډیر لږه هندوستان ته هم پیازو صادر شوي دي.
په کندهار کې د پیازو کروندګر د حاصلاتو په لوړو بوی خوښ دي او وايي د پیازو د بوی له زیاتوالي سره د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه شوی دي. د سید احمد او مهراب شاه په نمونه د کروندګر باور لري که په کندهار کې د سړو خونو تاسیساتو ته پام وسي نو د دوی محصولات به هر کال په ښه قیمت وپلورل شي.
هغه 500 سپشپېتو په اړه د خرڅې ښه پیاز او د میده چې دی میده بیا په دې شو په څلوي شو په 500 خرڅې ان شاء الله شې شاش کال پیاز خوندور دي خو چې مشته منا داسې شې کمالات وسیله ک چې وشتول ذات جوړ کې منا وسم پیاز شې در پروش کال بروش کال منا رقم و چې ارزان او شاش کال من مېمن پیاز جلونه دي منا پشپېتو په بیا غونی شې پیاز خرڅېږي منا پاکستان تم روان دورین تم روان دي نه شش پیاز یو شې بازارونه خوندور دي شاش کال وز ان شاء الله.
په اینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وایي سش کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 900 هکتار ځمکه د پیازو کښتونه سوي چې د حاصلاتو اندازې له 18000 ټنو څخه زیاته ده. د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوي د ورشتونو لامل سش کال د پیازو حاصل زیات شوی دی.
کندهار ولایت کې پر 900 هکتار شاوخوا باندې د پیازو کښتونه سوي دي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې چې زیاته برخه یې د امان، بولدک، میوند، خاکریز، ډنډ او پنجوایي زړی ولسوالیو کې کښتونه لرو او د سږ کال د آبي کال په برکت سره د پیازو کمیت کیفیت ته په کتو کیفیت یېم شو. زموږ امید دی چې 18,250 میټریک ټنه انشاءالله حاصل به لاسته راوړو.
عام باور دا دی چې پاکستان هر کال له افغانستان څخه زرګونه ټنه پیاز واردوي او بیا په خپلو سړو خونو کې ساتي چې ورسته بیا په ګرانه بیه دغه پیاز د موسم له بدلون سره پر افغانانو بیرته پلوري. د سړو خونو د نشټوالي لامل د کندهار کروندګر تل دا ستونزې لري چې محصولات یې په ډیر ټیټ قیمت خرڅېږي ځکه نسي کولای خپل حاصلات تر اوږدې مودې وساتي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کونړ کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې لخوا د 230 سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته شوې. سیلاب ځپلي پرې خوشاله دي دا چې نور څه وایي تفصیل به له روح الله انوري واورو.
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست مسؤلین وایي د روان لمریز کال په جریان کې د بارانونو، سیلابونو، غلې او نورو طبي افاتونو لامل 230 زیانمنو شو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د یاد ریاست مشر قاری ثابت الله صدیقی د مرستو د اندازې او نویت په اړه وویل:
الحمدلله مونږ په دې اوسنی وخت کې چې څومره ورختونه تیر شوی وو په دې کې څومره ځانمن خلکو ټول ته مرسته رسیدلې په خپل وخت سره، او د دې نه وروسته مونږ د کونړ ولایت ټول ولسونو ته ډاډ ورکو ان شاء الله چې مونږ په کم وخت کې خبر شو د پیښنا په امغه وخت سره رسیدګي کوو او دوته چې کم خوراکي توکي دی هغه ورته سپارو.
کوم کسانو چې مرسته ترلاسه کړي پرې خوختي خوای د کونړ ډېرې اوسیدونکو بے وسه او د بیروزګاری په وجه اقتصادي ستونزو سره مخته، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې ورسره زیات او دوامدار کومکونه وکړي. غلام الله او محمد صادق:
چې دا باران نو شپه کې زمونږ کورونه زیانمن شو، د ټولو خلکو کم چې مواد اخلي تیمرال لاغي براسي وکړه، دا غره موږ ډیر خوشاله سو. انده کوم د امارات اسلامي نو د خیریه بنسټونو نه چې خلک غربت کې ډیر غریبانان دي، نو دا یو سره پوره پوره باندې همکاري وشله. ډیر خوشاله یو چې موږ سره نن دا مرسته وکړه، او د انده کوم غواړو چې دا شان تیمرسي نور مو کې خوراکي توکي او د جيمي وسایل د نور د ماشومان لباسونه زیات خاطر غربت ډیر
دی. کونړ عام خلک ولس چې غریب دي. په کونړ کې په طبي پیښو کې 230 شو زیانمنو شو کورنۍ ته په داسې حال کې خوراکي توکي ورکول کیږي چې د روان لمریز کال له پیل څخه تر اوسه د هیواد بیلابیلې برخې شړقند بارانونو، توپانونو، غلې او سیلابونو ځپلي او خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ګومل سواله کې د سیستم زیاته د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټرانو څخه خاص ډاکټرانو سره چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکي. بل سواله ته جنزو او بل سواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسې مثال برته موږ ځان نه سر تر سواله ډاکټرانو له خپل ته ډیره کمزوري د مثال کلینیکونو
سلامونه نیکی هلی ازادي ریو کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي. زندانو ته چول وهل، ټکول یا په دار ځړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي. تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړي نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه زورونه طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم زارو خیرو د کلیم. خو موږ خستون زه دغه د سیو خانټینی او شای کار نه کوي. باید سانټینی او شای راته منظور سي. او سړک مو بیخي اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش لري دغه ځکه بل وساره سره به پوره شي. زه موږ درې غنټه مزل دغه خراب پیلار نو اله منده د جست ما میسج نه شرکې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او اوریدونکو ستاسو پیغامونو ته هم سترګې پلار یو، کولای سي چې موږ ته خپل پیغامونه په واتس اپ کې راولېږي. موږ به د ازادي رادیو د خبري خبرونه په پای او د غرض ازادي اوریدونکو کې درته خبرو. لدې سره دغه سهارنۍ خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټډیو ته راځم. اوس په کابل کې 5 نیمه بجې شوې. فرشتہ نگار غلې چې بل خبري مجله درته وړاندې کړي.